په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوریدونکو د مشال رادیو خبرونه په دې وبله ګړې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمیر سمیزو موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه مشالونه او د سولې پر لور درورو. خبرونه له فرخندې اسد اور.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای د افغانستان او سیمې د امنیت په خکولو کې با خپل رول لوبوي. د کراچۍ په یو شخصي هوټل کې د اور لګیدو لامل یو لس کسان وژل شوی دی. ګنجوبل او د ایتلی وزیر اعظم میتی ورنزی په آئین کې د اصلاحاتو په عمل کې د سرګند شکست وروسته د خپل دندې مستعفی شوی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی پاکستان په تیرو درو کلونو کې تر ټولو زیات د ترهګرۍ ضد مبارزه کړې او د افغان ولسمشر پر پاکستان تورونه د افسوس وړ دي. خو د تشدد پیښو ته په کتو سره دا تورونه د پوهېدو هم دي. د هند په امرتسر کې د ایجیا زړه کانفرنس وروسته سرتاج عزیز پرون ناوخته په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل. له هند سره د تاوتریخوالي باوجود هم د ایجیا زړه کانفرنس کې د ګډون مقصد د پاکستان او افغانستان ترمنز اړیکې نه خرابول وو.
افغانستان سره رشتہ کله هم نه خرابېږي. افغانستان سره زموږ رشتہ تاریخي، مذهبي، ثقافتي او د ولسونو ترمنځ ده. او زه غواړم چې افغانستان حالات ښه شي، ځکه چې افغانستان د ډېرو کړاوونو مخه کړې ده. موږ ته هم افسوس کیږي چې بمې 14 نو شي او تعلق یې حل درسره. خدای یو عمومي مسله ده.
بلخوال ارګنا بیګا مشال ریډیو ته پر رالیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په امرتسر کې له سرتاج عزیز سره د ملاقات پر وخت وغوښتل چې پاکستان دې له افغانستان سره په خپلو ژمنو عمل وکړي. د کراچۍ په یو شخصي هوټل کې د اور لګیدو له وجې یو لس کسان وژل شوي دي. نن د کراچۍ د جنا روغتون د حادثاتي څانګې مشر سیمی جمالی مشال ریډیو ته ویل چې بیګانه وخته په شهر فیصل په ریجن پلازا کې د یو هوټل دننه اور ولګید او د پیښو وروسته روغتون ته 15 او یا کسان راوړل شي وو چې په کې سنا 15 سلويخت زیات ژوبل وو.
دوای روغتون ته شاوخوا 15 یا کسان راوړل شوی او دین علاوه یو لس مړي هم راوړل شوی چې پکې وو نارینه او سلور زنانه شامل دي. په دغه مړو کې درې ډاکټران هم دي. بهر ملکیان هم په دې پیښه کې ژوبل شوی. ولې د هغوی حالت اوس ښه دی؟ روغتون ته د شپې درې یا پوباندې درې بجو نه د ژوبل کسانو راوړل پیل شوی وو.
د راپورونو تر مخه دا اور لومړی په باورچی خانه کې لګیدلی وو. چارواکی وای په خیبر ایجنسی کې لګ تر لګا 12 سوال بجل شوی دی. د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکو پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل 13 ورځ د پاکستان جټ الوتکو په لری پرتی سیمې تیرا راجګل کې د وسوالو په مرکزونو بمباری کړي چې په نتیجه کې لګ تر لګا 12 سوال وجل شول او د هغوی یو شمیر مرکزونه ویجاړ کړل. بلخوا وسوالو په دې اړه لاس نه دی ویلي. د فاټا د لوبو تنظیم چارواکي وای دوی به د رواني میاشتې د لسمې نیټې نه په قبایلی سیمو په خبر کې د خیبر سولې او فاټا گیمز په نامه د لوبو مقابله پیلوي. د فاټا اولمپیک اسوسییشن مشر شاهد شنواری پرون مشال رادیو ته وویل دوی به د قبایلی سیمو لوبو ډایرکټریټ په مرسته د لسو بیلابیلو لوبو دوه میلې جوړوي. افغان ولسمشر او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دوانو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزي همکارۍ په پراخوالي ټینګار وکړ. جمهوریت ریاستوي محمد اشرف غنی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ته هند په امرتسر ښار کې د ایجیا زړه هیوادونو د کانفرنس ترڅنګ په خپلو کې ولیدل او د نورو مسلو سره سره یې د چابهار بندر د فعالیت او دغلته د جوړیدونکو حکومتي ودانیو په اړه خبرې هم وکړې. افغان حکومت وایي د ایران د بهرنیو چارو وزیر په نږدې راتلونکي کې کابل تراشي او له افغان چارواکو سره به د دوانو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ او د پراخوالي او د سیمې د وضعیت په اړه خبرې وکړي. تا تاسو مشال ریډیو تغوغي د اټلی وزیر اعظم میتی ورنزی په آئین کې د اصلاحاتو په عمل کې د سرګند شکست وروسته د خپل دندې استعفا ورکړې ده. رنزی چې د اروپایي ټولنې پلوی دی نن سهار یې د خپل استعفا اعلان له هغې وروسته وکړ چې د دسمبر په 14 په یو ریفرندم کې د اټلی ولس ته اقتصادي اصلاحاتو د نافذولو او د دغې له وجې د سینټ او نورو چارواکو د اختیاراتو کمولو خلاف خپلې رایې ورکړې. د ازبکستان مرکزی انتخاباتی کمیشن وای د هیواد صدارتی انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به نن مازیګر اعلان شي. د مرکزی انتخاباتی کمیشن مشر میرزا الوکبیک عبدالسلاموف دا اعلان پرون د رای اچونې د عمل ختمېدو لږه شیبه وروسته وکړ. د تیر سپتمبر میاشتې په لومړۍ ورځو کې د پخوانی مشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته د دې انتخاباتو له لارې نوی ولسمشر ټاکل کیږي. عبدالسلاموف زیاته کړه چې د رایو اچونکو شمیره څه د پاسه 80% به او د انتخاباتو پر شرایطو د برابرو تقریبا 10 میلیونو کسانو نه نږدې 13 میلیونو خلکو خپلې رایې ورکړې. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي باور لري چې د امریکا منتخب ولسمشر یو هوشیار تن دی او ډیر زر به د نوې دندې پر ذمهوارو پوه شي. پرون په ان ټي وی چینل خپرې شوې مرکه کې ولسمشر پوتین وویل د ډانلډ ټرمپ پخوانیو کارونو دا ښودلی چې هغه یو هوشیار کس دی. کرملین تیره میاشت ویلي وو چې صدر پوتین او منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د نومبر په انتخاباتو کې د بریا وروسته په ټلیفون خبرې وکړې او پر دې سلاح شول چې د روس او امریکا ترمنځ د اړیکو عادي کول ضروری ده. او بل خبر دا چې د روس چارواکي وایي د سایبیریا په شمال کې په یوې ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي چې پکې د ماشومانو جمناسټیک لوبډلې 9 تنه هم شامل دي. او اوس هم د موسم حال او کرنسیو بیې د رفعت انجم نه
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ خرڅېږي کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅېږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ 45 پیسې. یو یورو په 1.12 روپۍ 50 پیسې او په 1.42 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.04 روپۍ خرڅېږي کیږي او په 1.04 روپۍ 50 پیسې خرڅېږي. یو ریال په 28 روپۍ 45 پیسې او په 28 روپۍ 10 پیسې. یو افغانۍ په 1.06 روپۍ او په 1.06 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 3.75 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.75 ایرانی ریالونه خرڅيږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکو سریرش غنټو کې په پیښور، کوئټه او بنو کې به موسم خشک او یخ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 سانتي ګریډ او کم نه کم 20 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 6 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 سانتي ګریډ او کم نه کم 3 وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یې اوري. افغانستان ولسمشر پرون یو بار بیا له پاکستان او غوښتل چې پر خپل خوره د وسلوالو پټنځایونه لمنځه یوسي. د چاریو شتون کې وایي افغانستان په لور د پاکستان پالیسی د دغه هیواد په ګټه هم نه ده، ځکه نو باید بدلې کی.
افغانستان لپاره زیانمن دی بلکې خپله پاکستان ته ګټه نه ده کړی. پکار دی چې هندوستان او پاکستان هم د خپلې شخړې په افغانستان ته یو نه شي.
په کراچۍ کې بیګاش په پیوی ودانه کې د اور لګیدو په پیښه کې لکتر لګي یو لس کسان مړ شوی او یو شمیر نور جوبل شوی دي. جماعت اسلامي ګوند پرون په پیښور کې د یو جرګې لاره د پاکستان حکومت او غوښتل چې د فاټا اصلاحاتو زر تر زر عملی کولو په ترڅ کې قبایلو ته د هغوی آئینی او بشري حقونه ورکړي.
د شعر خاتمه غواړو په صوبایي سملې کې د قبایلي عوامو نمائندګي غواړو.
او د دیونه په مشالو خبرونه کې د پښتنو د ازادۍ تحریک دیو مبارز عبدالخالق خلیق د ژوند او کار په اړه وری.
داغه د ټولو نه چې کوم مشهور کار او روزګار دی نو هغه د کتابونو د چاپ کولو او د خرڅولو
د سولې پر لور خبرونه هم وری. هله د مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي په هند کې د پاکستان په اړه د افغان ولسمشر وینا د افسوس وړ ده. خو نوموړي د افغانستان وزیر ته په کتو وویل چې د درک کول شي چې ولسمشر غنی ول دا خبرې کړي. د هین په امرسر کې د آسیا زړونو می کانفرنس ته په وینا کې ولسمشر اشرف غنی وویل خبر دا وی چې پاکستان د افغانستان د بیا رغونې چارو سره د مالی مرستې پر ځای پر خپل خاور د فعال وسلوارو ډلو پر ضد عملیات وکړي. د سرتاج عزیز د پرونیو څرګندونو او د یاد کانفرنس د ګډې اعلامیې مهم ټکی د رفت انجم په دې رپورت کې.
د ایتوار پر ورځ هند کې د ایشیا زړه کانفرنس غونډې نه پس پاکستان ته تر سنې دورستو خبرې غونډې ته د مشر خارجه سرتاج عزیز وینا و چې هند سره تاوتریخوالي باوجود غونډې ته د تلو مقصد دا و چې د پاکستان افغانستان تعلقات متاثر نه شي. په خپل خبري کانفرنس کې د سرتاج عزیز وینا و چې د افغان ولسمشر لخوا په پاکستان نه تر هغه تورونه لګول د افسوس وړ دي. د وی چې د افغانستان ولسمشر لخوا ورکړل شوی بیان د غندنې وړ دی، خو په دې هم پوهېدل پکار دي ځکه چې په افغانستان کې د بدامنۍ سطح اوچته شوې. او تاسو چې کله دا ناکراري په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې د عمومي رجحان سره وګورئ چې کله هغوی هر څه لپاره په پاکستان تور لګوي، نو تاسو دې نه اندازه لګولی شئ چې داسې بیانونه مخې ته راځي. ولسمشر اشرف غني سره په ملاقات کې هم ما بیا هغه ته دا باور ورکړو چې وزیر اعظم نواز شریف چې کال 2015 کې په کابل کې دا لوزی کړی وو چې پاکستان به خپل خاوره د چا خلاف استعمالولو ته پرېږ نه دي، موږ اوس هم په دې لوز ولاړ یو او د دې به درناوی کوو. سرتاج عزیز خبریالانو ته وویل چې په غونډه کې د پاکستان لخوا دا خبره هم واضحه کړې شوه چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف کاروایانې د خپل قومي سلامتۍ لپاره کوي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د غونډې په موقع افغان ولسمشر سره په ملاقات کې یو وار بیا د دې خبرې باور ورکړی شو چې پاکستان به کله هم خپله خاوره د چا پر ضد استعمالولو ته پرېږ نه دي. دی وایي چې د هند په کوششونو او موجودګۍ به زموږ د افغانستان سره رشته کله هم نه خرابیږي. افغانستان سره زموږ رشته تاریخي، مذهبي، ثقافتي او د ولسونو ترمنځ ده او دا به همیش قائم وي. او د هند دا کوششونه خو وختي کېدای شي، خو ماته نه ښکاري چې دې له وجې به زموږ د دواړو هیوادونو تعلقات خراب شي. موږ په بار بار وایو چې ترهګري د یو هیواد مسله نه ده، په دې به په ګډه سره کار کول وي. سرتاج عزیز وینا وه چې د هند مطبوعاتو لشکر طیبه، جیش محمد او حکانی شبکې په اړه خبرو کولو مقصد په پاکستان فشار اچول وو، خو د غونډې په اعلامیه کې نظر واچولی شي نو ټي ټي پي، جماعت الاحرار او نور د پاکستان لپاره خطر جوړېدونکي وسله والو ډلو او په سیمه کې نور موجودو وسله والو ډلو په اړه هم خبرې شوې دي. واضح دی چې د هند ښار امرتسر کې شوې ایشیا زړه کانفرنس کې د خطاب کولو پر وخت افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې پاکستان افغانستان لپاره د 500 ملیون ډالر ورکولو اعلان کړی، خو بهتره به دا وي چې پاکستان دا پیسې خپل هیواد کې دننه سخت دریځې په ختمولو ولګوي.
زمونږ د خبريالې رفت انجم رپورت مورېدو په همدې موضوع کې پاتې کیږي. اوریدونکو، په اسلام آباد او کابل کې د چارو ځینو پوهانو له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل چې په آسیا زړه کانفرنس کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو شمولیت د دې خبرې څرګندوی کوي چې دغه ټول هیوادونه غواړي د افغانستان په ګډون ټوله سیمه امن شي. خو د دوی په خبره ستونزه په دې کې ده چې د سیمې د هیوادونو ګټې یو له بل سره په ټکر کې دي، چې له وجې د دوی په خبره د افغانستان جګړه نه تمیږي. پر دې موضوع د اسرار علم مومند رپورټ ورو.
د افغانستان سولې او ثبات په اړه د ایشیا زړه هیوادونو په شپږه مناسته کې افغان ولسمشر یو وار بیا پاکستان له هغو وسلوالو سره په مرسته تورن کړ چې دا مهال په افغانستان کې فعال دي. بلخوا هندي وزیر اعظم که څه هم د کوم هیواد نوم وانه خست، خو به ویل چې باید نور د ترګرو مرسته کوونکو پر ضد ګام واخیستل شي. خود پاکستانی وزیر اعظم بلوچ چارو سلاکار بیا دغه کانفرنس ته ویل چې باید افغانستان له دا قسمه بې ځای تورونو لګولو ډډه وکړي. د یادو مشرانو دغه څرګندونو ته په کتو سره په پیښور کې د سیمایزو چارو پوه پراسیاب خټک وایي دا مهال په دغه سیمه کې د هیوادونو پالیسۍ دومره له تنګ نظرۍ ډکې دي چې د څه مقصد لپاره د ایشیا زړه کانفرنس را بلل شوی وو هغه به ترلاسه نشي او جنگ به همداسې روان وي.
پاکستان ته پکار دي چې خپل سیاست بدل کړي. د کوم اوسنۍ سیاست چې افغانستان کې باندې بهر نه حکومت تحمیلولو سیاست چې دا غلط سیاست دی او د افغانستان لپاره زیانمن دي، بلکې خپل پاکستان ته سود نه لري، ګټه نه لري. خو دې سره سره پکار دی چې هندوستان او پاکستان هم خپل شخړې په خپل کې حل کړي، نه دا چې یو قسم ته افغانستان کې تشنج پیدا کړي. یو چین چې دی هغه یو دریم ګری په توګه پکار دا چې خپل رول ولوبوي او چې څه باندې پلان راکېږي هغوی ته ووایي چې دا کار مه کوي.
خو د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانکزی وایي دا ځل دوی د ایشیا زړه کانفرنس له نتیجو ډېرې تمې لري، ځکه که یو خوا د دې کوربتوب هندوستان کوو نو بل خوا په سیمه نړۍ کې حالات اهم په بدلېدو دي.
په دې معنی چې هندوستان له افغانستان سره یو ستراتیژیک تړون لري او د کابل او ډیلی مناسبات دا ور ډېر سره نږدې ښایي د دې کانفرنس پایلو ته وی هم ډیره خاص پاملرنه وکړي. او مسله ده بل عمده او اساسي مسله دا ده چې په سیمه کې د وضعیت تغییر په دمانه چې روسان هم په افغانستان په چارو کې څه لیوالتیا او علاقمندي لري، د روسانو مسله هم په دې کې مطرح ده. په ترکیه کې ځینې تغییرات راغلي دي چې دا ټول کېدای شي د مثبتو ټکو په توګه
سانزیا وایي دا سندخ کری چې په نږدې راتلونکي کې پاکستان، هندوستان، ایران او چین په یوې داسې ایجنډې سره سلا شي چې له مخې یې په دغه سیمه کې ترهګرۍ ته د پای ټکی کېښودل شي. همداراز څرګندونې په لاهور کې د سیمه ییزو چارو کارپوه امتیاز عالم هم کوي، خو نوموړی بیا لږ جلا نظر لري. وایي باید چې پاکستان، هندوستان او افغانستان د یو بل پر ضد له نیابتي جګړې لاس واخلي او د وسلوالو پر ضد په ګډه سره پوځي او استخباراتي عملیات ترسره کړي.
باید چې دوی د یو بل خلاف پراکسی جګړې بند کړي. دوی د یو بل پر ضد پراکسی جګړه کوي. هندوستان د افغانستان له لارې په پاکستان کې او پاکستان یې بیا په کشمیر کې کوي. له افغانستانه پاکستانی طالبان په پاکستان کې او له پاکستانه افغان طالبان په افغانستان کې حمله کوي. نو تر هغو چې د درې واړو هیوادونو د یو بل پر ضد د وسلوالو مرستې نوي بندې کړي، نو امن نشي پر ځای کېدای.
امتیاز عالم زیاتوي چې د پاکستان، هندوستان، چین او افغانستان له موجوده پالیسیو وسلوال ګټه پورته کوي او د لارې هغه اهداف نشي ترلاسه کېدی د څه لپاره چې د ایشیا زل کانفرنس جوړ شوی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د کراچۍ ښار په یوه هوټل کې بیګاش په ناوخته د اور لګېدو په یوه پیښه کې یولس کسان مړه شوي او تر پنځه څلوېښتو زیات نور ژوبل شوي دي. د ښار د جنا روغتون د یوې مشرې سیمی جمالی په وینا په مړو شویو کسانو کې اووه سړي او څلور ښځې شامل دي چې پکې درې ډاکټران هم دي. د نوموړي په خبره په ژوبلو کسانو کې بیا بهر ملکیان هم شامل دي. محمد عمران د کراچۍ نه نور معلومات راکوي.
د ښار د جنار روغتون د حادثاتي څانګې مشرې ډاکټر سیمی جمالی نن د ګل په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې روغتون ته یولس مړی او شاوخوا پنځه اویا ژوبل کسان راوړل شوي دي او په ژوبلو کسانو کې بهر ملکیان هم شامل دي. دوایي روغتون ته شاوخوا پنځه اویا کسان راوړل شوي او دین علاوه یولس مړی هم راوړل شوي چې پکې اووه نارینه او څلور زنانه شامل دي. په دغه مړو کې درې ډاکټران هم دي. بهر ملکیان هم په دې پیښه کې ژوبل شوي. ولې د هغوی حالت اوس ښه دی؟ روغتون ته د شپې درې یا پوباندې درې بجو نه د ژوبل کسانو راوړل پیل شوي وو. لومبی هغه خلک وو چا چې د ځان بچ کولو لپاره د هوټل د کوټو نه راټوپ کړي وو. دویم هغه وو چې په خیخو معمولی خوک شوي وو. د ډاکټر سیمی جمالی په وینا چې روغتون ته راوړل شو کسانو کې زیاتره د زیات لوګي او ساه بندېدو له کبله ژوبل شوي دي. د اتوار او ګل په منځنۍ شپه لګېدلې دا اور شاوخوا د درېو ګنټو وروستو قابو کړی شو، خو تر دې دمه د اور لګېدو د لامل پته نه ده لګېدلې. د شپې ناوخته د کراچۍ ښاروال وسیم اختر هم د پیښې د ځای دوره وکړه او پر دې موقع مطبوعاتو سره په خبرو کې ښاروال د هوټل په چارواکو نیوکې وکړې او وویل چې دلته د بیړني حالاتو پر وخت د بهر وتلو کومه لار نشته چې له وجې د ژغورنې په عملیاتو کې یو شمېر ستونزې رامخته شوي. دیوای چاته هم دا نه معلومه چې اور څنګه لګېدلې. ما ته هم شاوخوا درې بجې پته ولګېدا. دا به وروستو کتل کېږي چې اور څنګه ولګېد. د هوټل د انتظامی څوک موجود نه دي. په هوټل کې داسې لار هم نشته چې پر خلک راوستې شي او نه د خطرې پر وخت خبرولو کوم انتظام شته. د ذکر دا چې د ریجنټ پلازا په نوم د ښار په لویه لار شارع فیصل موقعیت لرونکی دا هوټل د بیلابیلو دستورو او اوسېدو لپاره کارول کېږي او وخت پر وخت دلته د ملکي وګړو ترڅنګ بهر ملکیان هم راځي. د راپورونو تر مخه نږدې په څلور سوه کمرو مشتمل هوټل کې د پیښې پر وخت شاوخوا درې سوه کسان موجود وو. د ژغورنې ادارو د پیښې وروسته دا نیوکې هم کړې دي چې په هوټل کې د بیړني حالاتو پر وخت د ژغورنې کوم مناسب انتظام نشته، چې له امله یې د شپې هغوی ته یو شمېر مشکلات رامخته وو. د سند صوبې اعلی وزیر مراد علي شاه پیښه په پام کې نیولې او امر یې کړی چې د اور لګېدو د لامل معلومولو لړکې دې پلټنې وشي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سوه یویشت په لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش 15,500 13,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
اردن کو مشال ریڈیو تاسو غوږی پرون په پیښور کې د جماعت اسلامی په مرکز کې به جرګه شوی چې پکې د فاټا اصلاحاتو زر تر زره د عملی کولو او د قبایلی سیمو د 2013 کال نه مخکې مخکې د خیبر پختونخوا برخې جوړولو په څیر غوښتنې مخته راغلي. د جرګې بینوالو چې قبایلی مشران هم پکې شامل وو وویل د قبایلی سیمو ولس د پاکستان د نورو سیمو پرتله ډیر وروسته پاتې دی او باید چې دغه توپیر نور له منځه یوړل شي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د جماعت اسلامی لخوا رابلل شوی د قبایلی سیمو دغه جرګه کې د ټول قبایلی سیمو او نیم قبایلی سیمو د جماعت اسلامی مشرانو ګډون وکړلو. د دې مشري د جماعت اسلامی مرکزی امیر سینیټر سراج الحق کوله. سینیټر سراج الحق دغه جرګې ته په خپل وینا کې د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې سرګ د نور پاکستان وګړو ته د پاکستان د آئین د لاندې بنیادی حقونه ترلاسه دي، باید قبایلی اولس هم چې هم د دې پاکستان باشندگان دي دغه ټول حقونه ورکړي شي.
قبایلی عوام دا د خپل اختیار خاون شوی، د دې بچو په لاس کې ډانګي په ځای باندې دیو بل د وجلو په ځای باندې قلم او کتاب ورغلی، او دا د قبایلی عوام هم څنګه چې اسلام آباد او د کراچۍ او د لاهور خلک د پاکستان پر مال او خزانه کې شریک دي، دغه شان د قبایلی عوام خلک هم پر حق کې د دوی سره شریک شوی کوم چې د پاکستان دی او عام وګړي حق دی. مونږ د سیار خاتمه غواړو، مونږ په صوبایي سملې کې د قبایلی عوامو نمائندګي غواړو، مونږ بنیادی نظام غواړو.
د دوی نوړاندې جرګې ته خپل وینا کې د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا امیر مشتاق احمد خان ویل چې وزیر اعظم لخوا جوړ شوې کمیټي چې د سرتاجیز په مشره کې کار کوي په خپل رپورت کې ویلي دي چې قبایل د ټول پاکستان نه د ژوند په هر میدان کې ورستو پاتې دي او د هغې بنیادی وجه اف سی آر دی.
په دې سرتاجیز رپورت کې لیکلي دي چې د تعلیم په میدان کې، د صحت په میدان کې، د سړک په میدان کې، د سکلو د پاره د صفاقو په میدان کې، د بشري حقوقو په میدان کې قبایل د ټول پاکستان نه ورسته دي. دا سره دا د حکومت د سرتاجیز د کمیټې د رپورت اعلان دی چې قبایل د پاکي پاکستان نه
پاکستان دا خزانے وزیر اسحاق ڈار وینا ترمخا دا ترہگرے پزد جنگ کی پاکستان تا بہر ملکی سولس ارب ڈالر امداد راغلے دے نو باید دغا پیسے دی قبائل تور کشی زکا چی ددوی پا وینا دا ترہگرے پزد جنگ چی سم رہم اوشو او اس ہم روان دے نو دا صرف پا قبائلو کی دے نو دغا نقصان دا قبائلو شوی دے او دا ټول قبائل دغا پیسو حساب کتاب واڑی او دے کی خپل برخه غواړي.
118 ارب روپے زما نقصان شوی دی، 14 ارب ڈالر راغلی دی، 14 ارب ڈالر دا د قبایل په نتاه پہلے لکوان ناغستی دی، ما دا غیا ډر پکار دی او قبایل دا غی حساب کتاب غواړي.
د پامول دا چر جرګی ورستو یو شریکه اعلامیه هم اعلان کړ شو چې پکې د خیبر پختونخوا سره د قبایلی سمو د 2013 نړوان نظام کول دلته کې بلدیاتی انتخابات کې دل د مردم شماره غوښتنه او دین علاوه سمره چې هم به کور شوی خلک تل دي هغې لپاره د روزګارونو او د استوګ نظرونو علاوه د یو شمیر بنیادی حقوقو غوښتنه وشوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په شوکدر کې د غټو گاډو او ټرکونو ډرایوران د پیښور سړک نه ممندو ته د یو بای پاس سړک جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي مجبور دي چې د شوکدر بازار په منځ لاره گاډي وباسي چې په دغه کار سره وخت هم زیات لګي او ټرافیک پولیس هم اکثره جرمانه کوي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
د شوقدر د غټو گاډو ډرایورانو د پیښور سړک نه مهمندو ته د بای پاس سړک جوړونې غوښتنه کړې. دوی وایي چې هر کله هغوی د شوقدر بازار منځ کې وتلي سړک باندې د ورځې مهال تیریږي نو یو کیلومتر مزل په نیم سات او یا لدې زیات وخت کې کوي، ځکه چې سړک ورکوټې دی او بل دا چې د گاډو تګ را تک په زیات وي.
فرید دانه راشي چې په هغه کې غټ گاډي ولاړي، یو بجه
پریدی یال دا سبان خور کی چیک پوسټ دی حالت ول چې کله چھٹی ختم شینو بعد بیا غټ گاڑی را پریدی بیا دل دا لشل ملټا لیمه گھنٹہ گاڑی ولاڑی رش کے پکلار کلر راضی
یو بل ڈرائیور وای چې هغه په بازار سړک تیریږي نو د ټریفیک پولیس لخوا هم ورته چالان ورکول کیږي ځکه چې غټ گاڑی سړک بندوي حکومت بل لار هم نشتا چې هغه پر تیر شي
سی حضرت وجی یو تقریبا چې 50 کال می برابر شي په لارې چلولو کې تاوه ورته دلته منګه بازار ته راورسو کنه نو دوه گھنٹې مودري گذری گھنٹې دلته د مال والا د ټیم مالونه منګ ته تاجی کې وې حساب کا مال راو مال چرته ورس چې منګه دکان ته ورسو په منګه غ ټیم ختم شوی منګ نه د کریم کم کی
د شوقدر لاهور پونم د ټرکونو د اډي منیجر ظهور خان وای چې په شوقدر کې درې اډي دي او هر اډه کې لګو زیات 200 پورې ټرکونه دي
د بای پاس کولو شین ډرایورانو ته مسولیت چې د کلی ولست ته مسولیت چې بلست ته مسولیت شي ولا غ ټریپک والے پازابوی ودر د کار یو غلطو کې بدنام په غټ گاڑی والے پشي لانجه مانجه په تلړي رضایت جوړ نو موږ دا وی چې د روډ کولو شي کنه او دا رش په دې باندې ختم شي
د وچوالي شوقدر نه په دلزاک سیمه باندې پیر قره نهر ته په بای پاس سړک کار روان وو ولی دا سات پرې جوړونه کار ولاړ دی دغه بای پاس بد محمد او باجوړ نه راتلون کې گاډو ته ډیره ګټه ورکړي عارف احمد زید د صوبای اسمبلی غړی دی او د بای پاس سړک په اړه وویل
چکم اباده وی اغل ریکوډ چکم لینڈ اکوئیزیشن چکم درکار وو هغه پکې کولو دا پرانس شکر دې شوی دی او پول چکم نه غي پکې مین هارډل دی برج دی نا برج پلر راحتل دی بره پچ ټاپ اینڈ پاتې دی هغه ان شاء الله شروع دی راتون کې دو سلور میاشت کې دې پوره کمپلیشن مونږ وکړو او عوام لپاره راکول شي
او دود په وینا چې بای پاس سړک تر شپږو کیلومتر پورې وګد دی او کده گاډو تک را تک پی شروع شي نو نه یوازې گاډو والا وته بلکې د سیمه ولست به هم د روزګارونو لکه هوټل او د بازارونو جوړولو موقع په لاس ورشي شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
د فاټا اولمپک اسوسییشن چارواکي وای دروانه میاشت ل لسم نیټه په قبالی سیمو همدارس په خور کې د فاټا پیس گیمز یا د قبالی سیمو د سولې د گیمز یا د لوبو په نوم د یوې د لوبو میلې په لوي د چارواکو په خبره په شاوخوا لس رقم بیلا بیل لوبو کې په د قبالی سیمو لسګونه لوبغاړي برخه واخلي د فرحات شینواری رپورت پرې ورو
د فاټا اولمپک اسوسییشن چارواکي وایي چې دوی د قبایلی سیمو د لوبو د ډایریکټوریټ په مرسته په قبایلی سیمو په خبر کې ځوانانو لپاره د لوبو د دوه میلو بندوبست کړی دی د فاټا اولمپک اسوسییشن صدر شاهد شینواری مشال ریډیو سره په خپل خبرو کې د لوبو د میلو په حق لوبویل
خیبر پیس گیم روان دي د فاټا د ځوانانو د سپورتس پروموشن لپاره دی مختلف پیجنسو کی کیگی دیکھیے مختلف گیموں نے بھی خیبر پیس گیم چاہے دیکھیے لس گیموں نے دی فٹ بال دے ہاکی دا مارشل آرٹس دی پکی بیڈمنٹن دے ٹیبل ٹینس دے باڈی بلڈنگ دے والی بال دے باسکٹ بال دے دا قسم دی آگے کی بہ ان شاء اللہ فیمل گیمز ہم بھی چکم فیمل پفاٹا کے دا کالجز یا دا اسکول لیول پلیئرز دی دا پیس گیم دا 10 دسمبر نا پلے دی ان شاء اللہ دے باندھے باقی کی حکم فاٹا گیمس چھ دے آگا بعد 20 to 25 پمنس کی ان شاء اللہ شروع کی گی دا پلان شو دے
دا فاٹا اولمپک ایسوسی ایشن جنرل سیکرٹری رحمت گل اپریدی زیا تکڑا
ڈائریکٹر سپورٹس سره بڑا زمونږ میٹنگ شو دے او اگے تم دا خبر کرے چھ زمونږ کما نیشنل سره باندې کما زمونږ ایونٹس کی گی پکا دے چھ زمونږ اگے پارا بہترین ٹیمونه دا فاٹا طرف نہ ولیگو چھ پاگا اپ آئے کی میڈلز واخلی تاسو کتلی چھ فاٹا کی بہترین ٹیلنٹ موجود دے خو چونکہ داغا پراپر طریقے باندې هغه مینیج کیږي نه دا یو جن چې په پلیئرز کې او په ینګ طبقه کې هغه مایوسی خوريږي. نو موږ دا کوشش دي چې ان شاء الله دا کم د مخکې کم نه چا شکایت نو روان وخت به ان شاء الله موږ دا کوشش کوو چې یو پلیئر تم یو مشمتا یو کلیری تم هغه شکایت موقع ملو نشي.
د قبایلی سیمو د لوبو اسوسییشن مشرانو د دوه میلو د را جوړولو ستاینه کړې ده. خو دوی وایي چې د لوبو د میلو په محل دی دوی ته هغه ټول سہولتونه ورکړی شي چې کوم په نورو بندوبستی سیمو کې لوبغاړو ته ورکول کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو مشال ریڈیو تاسو غوږی په پیښور کې د ورځې 2:30 بجې کیدونکې دي. د فرخندې صدنه د خبرونو لنډی سور.
د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون وروسته په اسلام آباد کې ویلي هیوادی د سیمې د امنیت په خکولو کې خپل پوره رول لوبوي. په هند کې د افغانستان په اړه د ایشیا زړه غونډې ته په خپل وینا کې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې پاکستان د افغانستان د بیا رغونې لپاره 500 میلیونه ډالر مرستې اعلان کړي، خو ښه به دا وي چې پاکستان دغه مرستو پر ځای په خپل ځمکه ترهګري ډلې وځپي. د کراچۍ په یو شخصي هوټل کې د اور لګیدو له وجې 11 کسان وژل شوي ګڼ ژوبل دي. د کراچۍ چارواکي وایي بیگانه وخته په شارع فیصل په ریجنت پلازا کې د یو هوټل دننه اور ولګي چې پکې 11 کسان وژل شول او د 500 او یو زیات ژوبل شوي دي. افغان ولسمشر او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزې همکارۍ په پراخوالي ټینګار وکړ. افغان حکومت وایي د ایران د بهرنیو چارو وزیر په نږدې راتلونکي کې کابل ته راشي او افغان چارواکو سره بعد د دوانو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراخوالي او د سیمې پر امنیت خبري وکړي. د اټلی وزیر اعظم میتی ورینزی په آئین کې د اصلاحاتو په عمل کې د سرګند شکست وروسته د خپل دندې استعفا ورکړې ده. رینزی چې د اروپایي ټولنې په لوي دی نن سهار یې د خپل استعفا اعلان وکړ. د ازبکستان مرکزی انتخاباتي کمیشن وایي د هیواد صدارتي انتخاباتو لومړی نتیجې بانن مازیګر اعلان شي. د 13 سپتمبر میاشتې په لومړیو ورځو کې د پخوانی مشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته د دې انتخاباتو له لارې نوی ولسمشر ټاکل کیږي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي باور لري چې د امریکا منتخب ولسمشر یو هوښیار تندی او ډیر زر به د نوې دندې پر ذمهواریو پوه شي. پرون په ان ټي وی چینل خپرې شوې مرکه کې ولسمشر پوتین وویل منتخب ولسمشر ټرمپ یو هوښیار کس دی او ماسکو د ټرمپ انتظامی سره کار کولو ته تیار ده.
اردوونکو د خبرونه په دې پاتې برخه کې تاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه لرو. اول مشالونه چې شاهین بونیری جوړوي، ورپسې د سولې پر لور خبرونه چې زموږ بل همکار بشیر ګواخې تاسو لپاره تیاروي.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بونیریم او د باچا خان د عدم تشدد کاروان د نوموړو مبارزینو د ژوند او زیار په اړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د نوموړي لیکوال، شاعر او آزادې د تحریک د نوموړي مبارز عبدالخالق خلیق په ژوند او کار، د ملکنډ پوهنتون د استاد او څېړنکار ډاکټر نورالبصر امن سره خبرې کوو. عبدالخالق خلیق په 1995 کې د پښتونخوا د نوخار په مانکی کې د حافظ عبدالحق په کور کې زیږیدل و. هغه خپل وړومبې زده کړې په خپل کور د مور پلار نه کړې وي او بیا یې د بیلابیلو استادانو نه د عربی او فارسی ژبو زده کړې وکړې. هغه د هوموپیتی زده کړې هم کړې وي او سموده په خپل کلینیک کې د کلی د خلکو دارو درملنه هم کوله. د خلیق صاحب د ژوند د وړومبو ورځو شپو پاړه ډاکټر نورالبصر امن وای
خلق صاحب په نوخار د نوخار مشهور کلی مانکی شریف کې پیدا شوی. د دې د پیدایش نیټه 1895 کتابونو کې لیکل شوې ده. د دې د والد صاحب نوم حافظ عبدالحق و. خلق صاحب چونکې په یو داسې کورنۍ کې پیدا شوی و کې الته کې د ری په کورنۍ کې د تعلیم او د دې قسمه د شعور د مخکې نه روانو، نو د دغې وجې نه خلق صاحب هم لومړی زده کړې هم په خپل چې د دې کوم کلی دی د هغې وخت کې څه رایج مدرسې وي یا سکولونه وو یا درسونه وو په هغې کې کړی دی. د ده د لیکونو نه دا اندازه او دا پته لګي چېرې دا یو لوستې او عالم سړی و. خلیق صاحب صحافت هم کړی دی او طبابت یې هم کړی دی او کتابت یې هم کړی دی، دغه شان استادي هم کړی ده. خو د هغه د ټولو نه چې کوم مشهور کار او روزګار دی نو هغه د کتابونو د چاپ کولو د خرڅولو. پېښور کې دوی د اشاعت سرحد په نوم باندې یو اداره کولو کړې وه چې دغې ادارې یو خو د خلیق صاحب چې کوم مالی دغه هغې مضبوط کړی وو د ګټې وټې هغه ذریعې وه، نو بل طرف ته دغې اشاعت سرحد د پښتو ادب او دغه شان د نورو ادبیاتو د نورو ډېر کتابونه چاپ کړي دي.
په 1923 کال کې هغه د خدایي خدمتګار په نوم یو ډرامه ولیکله چې د خدایي خدمتګارو د خپل وطن سره د مینې او د خپل خاورې د ازادۍ لپاره د هغوی د قربانیو تصویرونه پکې راخکلي وو. خلیق صاحب با د خدایي خدمتګار تحریک د سوري د لاندې په ادبي غونډو او بحثونو کې هم برخه اخسته او هم دغه وجوه چې د وطن د ازادۍ او پرمختیا لپاره یې د باچا خان د فکر او فلسفې نه الهام اخسته. ڈاکٹر نور البصر امن پدغاڑا نوروائی
باچا خان کم تحریک نو پاوے کے با باچا خان وقت پا وقت پانی مشاعرے کولے اچھے کما دا اتمانزو کی کما مشاعرہ پا نور لسوا او ویش کی شوی وا نو پاوے کے دا پختنخوا دیرو عدیبان و شاعران و ایسا غصن وا پدغ مشاعروں کے باچا خان دا پختو دا ود و دا پرمختگ دا پارا چکم شعوری کوششو نکڑیو نو پاگے کے یو دا ہم وا چے باچا خان پدغ مشاعرہ کے دا اولنی دویم درم پوزیشن آغستو چکم شاعرانو بدغ پوزیشن واغست اول دویم درم نمبر ملاوی دا پارا بے اینامو نا مقرر کریو یہ خاطر چیو خو پدے ادیبانو شاعرانو کی د پختو د ود پر مقصد د پارا اغه جذبرا پیدا شي. دوی ملا چې اغه وختل چې د خلک پختو طرف ته لیک لوس طرف ته ودا راو پاریږي، نو خلیق سے پدر شاعرہ کی ٹرین انعام غسته. نو د دغه نپس خلیق سے د دې تحریک او د باچا خان د دې قسمه حل زلونه متاثر شوی وو.
کل چې باچا خان د خلیق صاحب د لیک د معیار او پیغام نه خبر شو نو هغه ته دعوت ورکړ چې د پښتون مجلې د ایډیټر ذمہواری قبول کړي. خلیق صاحب په پښتون مجله کې پښتنو ته په ورپېښو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو موضوعاتو لیکنو ته وده ورکړه او لیکوالان یې د نثر لیکلو ته راوپارول. نوموړي د کال 1928 پورې د پښتون مجلې د ایډیټر په توګه خپل کار په پوره ایمانداري او اخلاص سرته ورسوه. ډاکټر نورالبصر امن وایي خلیق صاحب د باچا خان یو باوري ملګری وو. په دغه لاره کې د قید او بند د سختۍ او سره سره مالی تاوانونه هم زغملي وو.
خلیق صاحب داسې کوششونه وکړل چې دا رساله کامیاب شي. ڈرامے نکل شورو پکے اوپر ڈرامے پکی جیسے نہ میرے مجبور نہ د پخپل باندې یو ډرامه ولیکلا د خدای خدمتگار په نوم باندې، بیا د بل ډرامه ولیکلا شهید سکینه په نوم باندې. دغه چونکې دغه تحریک هم دا یو مقصد او مرام و چې په خلکو کې داسې شعور پیدا کړي، د هغې لپاره به دوی دغه شان مختلف قسم طریقې استعمالولې، خلک به راغونډول. دی پخپله په دغه خپل کتاب کې دا خبره لیکي زما پسې چې کله د پښتون رسالې سره ملګری شوم نو زما پسې ورن جاری شوی و. خو چې په کومه شپه باندې زه ونیول شوم نو په دغه شپه باندې هم زما د باچا خان په حجره کې شپه وه، او زه یې چې کله ونیولم نو بیا یې زه مجسریت ته پیش کړم، او هغې چې کمینو چونکې زما علاقه نوخار وه هلته یې زه بوتلم، او په دغې وجه باندې پښتون رساله هم بنده شوه په هغه وخت کې. نو یې ما ته یې دا خبره وکړله چې یاره ته په دې تحریک کې او په دې هلو ځلو کې شامل یې، نو که فرض که ته انکار وکړې نو تا به مونږ پرېږدو. خو یې ما داسې ونه کړله، او هغه په ما باندې درې کاله قید و خط وکړ.
خلیق صاحب په کال 1933 کې د نوخار د ادبی جرګې بنیاد کې خودو او د دې اړومبه مشر وټاکل شو. د ادبی ټولنې بیا ورستو د پښتو ژبې او ادب نوموړي لیکوالان او شاعران وزېګول. په کال 1938 کې خلیق صاحب د نصاب جوړولو د ادارې یو غړی مقرر شو، او په پښتو ژبه د نصاب جوړولو بیا د هغې په خپرولو کې یو نستړی کېدونکی کردار لوبه. هغه د خپلو لیکونو په وسیله په دې خبره زور ورکو چې ماشومانو ته د زده کړې په مورنۍ ژبه کې ورکړل شي. خلیق صاحب د یو کتاب په شکل کې د خپل ژوند قصه هم لیکلې ده. نور معلومات د ډاکټر نورالبصر امن ناورو.
خلیق صاحب چې کوم دغه خپل سوانح عمري لیکلې ده ز او زما زمانه، په دې کې دغه د جیل د نیولو واقعا هم د شعر کې بیان کړی ده. یو خو د هغې نه تاریخونه دغه ټول واضح کېږي، بل دغه کیسه هغه بیا ټوله په یو ښکلي انداز کې لیکلې ده. نو هغه وایي چې زه یې هم په 15 دسمبر په تومانځو کې گرفتار کړم. یو افسر نیمه شپه به وه چې مونږ یې کړو روان ریسال پل کې بندي کړو په زندان، بله ورځ یې کړو داخل په هریپور. 2500 کسانو مونږ مجبور بیا چې څومره به کېدې گرفتارې هریپور ته به راتلې ډکې لارې. زمونږ شمېر اورسېدلو تر زرګونو، تماشې به یې کولې عالمونو. ناپوهانو ظلمو پورته یو فساد کړو، انتظام د جیل خانې ټول برباد کړو. چې یو دوه میاشتې شوې تېرې په دې حال، وپوښتلې د قیدیانو شو احوال. زه له جیله یې تر نوخاره راوستم، بیا یې پیش و سکندر مرزا ته کړم. په ما جرم ثابت نه شو نو رها شوم، که هر څو پرې نارضا وم خو رضا شوم. تاسو کو دې شعرونو ته دا موکې نو په دې کې خو یو اهم واقعیت بیان شوی دی، بل د ځایونو نمونه پکې بیان شوی دی، او بل د هغې وخت د سرکار د بعضې خلکو ذمهوارو نمونه هم پکې بیان شوی دی. نو دا یو ډېر تاریخي ترتیب سره دی د خپله سوانح عمري لیکلې ده، او د پښتو ادب کې یو ډېر اهم او ګټور کتاب دی.
خلیق صاحب د کتاب سره ډېره مینه لرله، غوښتلې چې پښتانه د علم او پوهې لور ته راشي. د دغه مرام ترلاسه کولو لپاره په پېښور کې د اداره اشاعت سرحد په نوم یو اداره هم پرانستې وه. د دې ادارې د لارې هغه د پښتو د نوموړو شاعرانو ادیبانو کتابونه خپرول، او د پښتنو لیکوالانو ډاډګیره نه به کوله. ډاکټر دولبصر امن وایي اداره اشاعت سرحد نه یوازې دا چې د کتابونو خپرولو اداره وه، بلکې د ټولې صوبې د لیکوالانو او پوهانو د ادبي بحثونو او غونډو مرکز هم و. د پښتو ژبې نوموړی لیکوال ډاکټر شرزمان تایزي په خپل یو مقاله کې لیکي چې خلیق صاحب په خپل ذات کې یو تاریخ او یو اداره وه، او د ځوانانو یو باصلاحیته مشر و. خلیق صاحب یو باعمل لیکوال و، خپل ټول ژوند یې په محنت مزدوری کې تیر کړی دی. خلیق صاحب د پښتنو په ټولنه کې د ځینې رسمونو رواجونو ډېر مخالف و، او غوښتلې چې د کورنۍ سړي خپلو خویندو میندو له په وراثت کې برخه ورکړي. په دغه موضوع هغه د شهید سکینه په نوم یو ډرامه هم لیکلې وه. هغه د ازادۍ جنگ په نامه د خدای خدمتګار تحریک د غړیو د مبارزې د سترګو لیدلې حال هم قلمبند کړی دی. ډاکټر نورالبصر امن په دغه اړه وایي
د ازادۍ جنگ په نوم باندې هغه یو کتاب لیکلی دی، او د خپل ادارې د خانې چاپ کړی دی. په دغه کتاب کې د 1919 تر 1919 سوئے پوری واقعات چکم دا خودای خدمتگار تاریخ سے تغلی دا کتاب کئیو طرف تا دنی تاریخی اہمیت دیر زیاد تے بل طرف تا دو کتاب پا عوامو کی دا انگریزان و خلاف دا غاسی دا خلاف شعورم پیدا کری زکا خو دیل دنن دا آزادی جنگ نکلی دی په پښتونخوا کې چې څومره هغه وخت کې د تحریک سو صورت حال هغه ټول په دې کتاب کې لیکلی دي. دې بل کتاب چې دی هغه زو زمانہ دا کتاب چې دی نو دا د خلق سید سوانح عمری دا چې هغه په خپل باندې لیکلی ده. او د دې کتاب د ټولو نه غټ ځانګړتیا دا ده چې دا کون کتاب کے لیے داخل نظم کے لیے کل شوی دی. خلق سیب دخل پیدائش نہ خبر راغست دا او دغشان دا طول واقعات چی دی آغا پا کرونا نو جکل آدر پا تاریخی ترتیب سرے آغا طول واقعات لکلی دی. نو دغ کتاب چی دی نو یو خدا کتاب منتا دا آغا وقت تاریخ هم خواهی او بل زادی که ده دیکم جبا استعمال شوی شاعرانه جبا نو آغا دیر همه دار دیر خکوله دار دیر خوزه و بسته دار.
دا پختنو ده حقونو دی نمود مبارز او لیکوال ده خپل جون اخری مودا اداره اشاعت سرحد تا وقف کرا او ده کال 1928 ده جنوری پا اوشته منیتهی د دې فانی جهان نا سترګې پټې کړې. اوریدونکو دغه واز منګه د نن خبرونه را روانه ونه بعد د تشدد تحریک دی یو بل نوموړی مبارز د ژوند او کار په اړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
سولے پر لوگ
ستړي مشي د سولې پر لور خبرونې ته مو زه بشیر ګواخ هرکلی وایم. افغانستان کې د طالبانو روانې جګړې 15 کال کېږي. حکومت کوشش کوي چې دا جګړه د سولې د خبرو لارې حل کړي. د همدې کار لپاره له بیلابیلو نو لارو ګټه اخیستل کېږي. څو ورځې وړاندې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مرسته سولې ته د مخالفینو وسلوالو د هڅونې لپاره یو نندارتون جوړ شوی و. په کابل کې شوی دی نندارتون په اړه درته زموږ همکار یو رپورټ اوري.
د دولت او د یو شمیر ملي او نړیوال بنسټونو د هڅو سره سره ځوانانو هم په افغانستان کې د سولې د راوستلو په برخه کې ګامونه اخیستي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینه د چهارشنبې په ورځ د سولې په پروسه کې د ځوانانو د رول او په دې وروستیو کلونو کې د دوی د لاسته راوړنو د نندارتون په جوړولو سره سوله په افغانستان کې د پرمختګ لپاره مهمه وګڼله. د یاد وزارت سرپرست کمال سعادت د دغه نندارتون د کتنې پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې له بېلابېلو لارو څخه وسلوال مخالفین ته د سولې د راوستلو پیغام ورسوي.
د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د لوبو له طریک نه د مقالو له طریک نه د علماو قومي مشرانو او په بیلابیلو اړخونو کې کار کوو تر څو د سولې پیغام تر هغو کسانو پورې ورورسیږي چې هغوی اوس ټوپک په لاس کې د جنگ کوي د سولې پیغام نه دی ورسېدلی.
دا په داسې حال کې ده چې دوه میاشتې مخکې افغان حکومت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مشر سره د سولې یو تړون هم لاسلیک کړ. د دغه تړون تر لاسلیک وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي و چې د وسلوال طالبانو سره هم د سولې مذاکرات روان دي. په ورته وخت کې یو شمېر ځوانانو چې له مختلفو ولایتونو څخه په دغه نندارتون کې ګډون کړی و ویل چې د دغه ډول نندارتونونو جوړول ډېر اغېز لري. احمد پیمان او حسینه محسنی په دې اړه داسې وایي.
برای مخالفین ما تصاویر داریم، گفتم
د مخالفینو لپاره مونږ انزورونه لرو، د رسنیو له طریقه مو ټول نشر کړي. د سولې په نړیوال ورځ مو یو محفل جوړ کړي وو او په هغه محفل کې مو خپل ټول کارونه ننداره ته کې خودل
نشام دادیم.
حداقلش بر کسایی که در تو
ګروپ لک تل لګه هغه کسانو ته لارښوونه کوي چې په شاوخوا کې مو دي سو دوی یو بل ومني او څنګه وکړي شي چې د دولت وسلوال مخالفین سولې ته راوبولي.
په دې نندارتون کې د کابل، بلخ، سمنګان او بدخشان ولایتونو څخه ځوانانو د سولې په برخه کې خپلې لاسته راوړنې نندارې ته ایښي وې. په دغه نندارتون کې د سولې په اړه کتابونه، د هغه ځوانانو انځورونه چې سولې ته د کار کولو پر مهال له دوی څخه اخیستل شوي وه، مقالې او ځینې نور توکي نندارې ته ایښودل شوي وه. دغه نندارتون د جرمني خیریه موسې جی آی زیډ په مالي مرسته جوړ شوی و او خلک کولی شي چې د پنجشنبې تر ورځې ترې لیدنه وکړي. شبنم شیګان او سای ګلچیری چې له دغه نندارتون څخه لیدنه کوله، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
من ډیر خوشاله یم چې له هغه ټولو کسانو سره چې له ولایتونو راغلي دي لیدو کاته کوو، او دا ډول پروګرامونه کولای شي چې په ټولنه کې د سولې په برخه کې ګټور رول ولوبوي. یو علت چې موږ دلته راغلي یو دا دی چې د سولې په برخه کې د ځوانانو لاسته راوړنې او کارونه وګورو، او څنګه کېدای شي چې دغه کارونه تلپاتې او نورو ته هم ولېږدول شي.
دا لومړی ځل نه دی چې ځوانان سولې ته د وسلوال مخالفینو د هڅونې په هدف دا ډول نندارتونونه جوړوي، بلکې له دې مخکې هم ځینو ځوانانو د دا ډول پروګرامونو او لاریونونو په ترسره کولو سره د حکومت له وسلوال مخالفینو غوښتي و چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. اوریدونکو، نندارتونونه او انزوریزی سیالۍ هغه یوازنې لارې نه دي چې خلک پکې عدم تشدد ته هڅول کیږي. په کندهار ولایت کې ځینو ځوانانو د تھیټر او سټیج ډرامو لارې کوشش کړي چې خلکو کې د ستونزو د حلولو لپاره د خبرو اترو په کبولو زور راوړي. د کندهار نندارې هغه اداره ده چې هنرمندان پکې کوشش کوي خلکو ته د سولې پیغام ورسوي او په ټولنه کې د خلکو ترمنځ د بدیو د ختمولو سره سره بشري حقوقو ته هم د ولس پام راوګرځي. په دې اړه مو د کندهار نندارې د یو مشر جاوید احمد وطنیار سره مرکه کړې او په سر کې مو ته د خپلې ادارې په اړه نور معلومات غوښتي.
پلن زمر سره تقریبا شل کس نارینه کار کی او د واتو په خوا شزنه سره کار کی چې موږ راډیو خبرونیم لرو، راډیو ډرامې لرو، راډیو اعلانونه لرو او خپل تلویزیونی خبرونی مهم مخکې درلودي. وس پلن زیات تمغه مو په تھیټر باندې دی چې موږ د تھیټر ته په هی پروګرامونه لرو.
تھیټر یا ډرامې یا هنر په ټوله کې په عمومي لحاظ کې سړی خبرو کې دا څومره اهمیت لري د ټولنې په اصلاح کې، د بدیانو په ګوته کولو کې، همداراز د جنگ څخه د نفرت په لړ کې څومره رول لري؟
ولې ډېر مهم دی، ډېر مثبت رول لري. کوم تاسو وګورئ د هنرونو څخه یوازنې هنر دا تھیټر او سینما د چ په کسړی وغواړي په دې لار باندې خپل ټولین ته زیات خدمت کولای شي. موږ زیات نمایشونه عموما موږ د پوهاوی پروګرامونه وړاندې کوو چې وکولای شي موږ په سینې کې کوم ستونزې، مشکلات، مثال په بده کې شته ورکول، په کوم مون کې د انجنونو ودول، تعلیم او تربیه، مواد مخدر، په دې باندې مختلف نمایشنامې جوړ کړی. حتی د زراعت په بخش کې وس پروګرامونه لرو چې بزګر ته د زراعت په بخش کې معلومات ورکوو چې باید څنګه ما پالیز وکړي. د ټول ټاکنو په اړه باندې مختلف پوهاوی پروګرامونه پر مخ دیولې دي. خلک ډیر اوس خرازي دي او خلک ډیر خوشحالي. نسبتا مخکې ما یادونه وکړه هغه سیمې چې هلته د سواد کچه کم وي، نو هغوی په ټریننګونو باندې، هغوی په پوسټرو په دې باندې پوهول یو څه مشکل کار وي. نو موږ دغه کار کوشش هم کړی چې دا په ژوندۍ بڼه باندې، یعنی هلته ولاړ په سټیج ته په ژوندۍ بڼه باندې دا شی ورته وشي چې دا مشکل دا ستونزه ده، د حل لار ده. نو خلک ډیر استفاده اوس کوي او خلک باندې ډیر تاثیر کړی دی زموږ سیمه کې.
وطنیار صاحب، تاسو د خزو خبرو کړ چې په بدو کې خزو ورکول کیږي، تاسو را په تھیټر کې یا په ډرامو د لپاره کوم ممثلینی اداکاران خزو شته؟
موږ اکثره وخت چې ځینی اطراف ته وځو یا نمایشونه کوو، بیا د الګ څخه د شزینه کریکټر جوړو، یعنی په الګ باندې دا شی لوبو. مخکې موږ د سریالو خبره وکړه، موږ دوه سریالونه جوړ کړو. متاسفانه چې موږ په خپل هیواد کې اداګه نه لرو، افغاني اداکاران شزینه نه لرو، بیا مو د پېښور څخه ځین راغورته وس موږ کندهار فلم او نندارې په دې باندې توانه دلی دي چې د ځان سره د شزینو مکاتب د فار د شزو د ټولین د ټولونو د فار مو شزینه مو سپین پیدا کړ چې هغه زی هغه ته په هوی پروګرامونه وړاندې کی شزینه شزو ته پروګرامونه وړاندې کی. وس شدی موږ یو ټیم لرو، یو ګروپ لرو د شزینو ده چې هغه د شزینه مکاتب او شزو چارو ریاست او د شزو ټولونو ته شزینه ځي شزینه ځي هلته د چاته پروګرامونه ورته وړاندې کوي او خپل پیغام تر دوی پورې رسوي. اوس موږ په دې توانېدلي یو چې یو شزینه ګروپ هم ولرو د نارینه تر څنګ یو شزینه ګروپ هم ولرو چې
کافر ک مسلمان یما عرب یم کاجم یم ستور یم کسپین یما د څوک یم کر څوک یم انسان یم چې انسان یما اولاد دې جهان یما تخلیق د چا د شان یما تخلیق د چا د شان یما سو کتے انسان اولاد دے جہان ناولے مال وجنے تو اچارا پارولے نا چالے والے کڑے نا گٹا کتاوان کوے چی قتل دا انسان کوے چی قتل دا انسان کوے سو کے کہر سو کے تو گرک پادری پنڈتی ایک ملائی تو چہر کو ماں بلائی تو زمان مرک جنت ویستا ماں ٹول در تبخ لے دے بستا پکی گڑی گخو بستا پکی گڑی گخو موجنا ماما وجنا ماما وجنا ماما وجنا نور بس کمال موجنا نور بس کمال موجنا
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې لپاره څو څو ځل مذاکرات شوې دي، که څه هم د مذاکراتو کې د جنگ ودرولو لړکی کوم پرمختګ نه دی شوی، خو بیا هم ګټور بلل شوې دي. یو نیو کا چې په دغه سی خبرو کېږي هغه د ښځو مرکچانو کم شتون دی. قهرمانه کاکړ چې د میرمنو د حقونو او سولې پرمختګ لپاره د یوې غیر سرکاري ادارې مشره ده، یو وخت د افغانستان د سولې د عالي شورا غړې وه. نوموړي سره مو په همدې اړه یو مرکه کړي. تاسو په خپل افغانستان کې وي، په کابل کې وي، په دغه مذاکره چانو په لیست کې مرمنې ولې کم دي؟
بلې ډېر مننه. دا څه ده چې کله چې موږ د سولې مذاکراتو خبرې کوو، نو که په افغانستان کې دلنه د ښځو په برخه خبرو وکړو په مذاکراتو کې، دا څه ښځې شته او داسې وختونه هم راغلي دي چې ښځو په مذاکراتو کې ګډون کړی دی. په رسمي مجالسو کې لکه چې کله په اسلام آباد کې کله په قطر کې ترسره کېږي، په هغو کې د ښځو د ګډون په اړه کوم خبر تر اوسه نشته. حتی په نږدې وختو کې دغه څلور اړخیزو مذاکرات چې پیل شوي وو، چې افغانستان، پاکستان، چاینا او د امریکا ترمنځ وو، په هغه کې هم د ښځو داسې غوره ونډه نه ده لیدل شوې.
نو د دې وجه څه ده؟ آیا تاسو فکر کوئ چې دا ضروری ده چې خامخا باید میرمن پکې او کنا ځینې مثلا د سولې علي شورا کې دی شو وای چې هغه خبرې چې میرمنې کوي د هغه په باره کې موږ خبرې کوو؟
نو که چېرې دوی واقعا یا په خپل افغان دولت یا په افغان سیستم کې موجود سویل انداز کسان چې دا خبرې کوي چې موږ د میرمنو خبره د طالبانو سره کولای شو چې دوی برابر حقوق لري او د دې پر حقونو به هیڅ معامله نه کیږي، نو کدی په دې خبره باور لري، په دې خبره هم باید باور لري چې د ښځو په دې مذاکرات کې شمولیت باید یو فطري عمل وي دې لپاره. خو موږ یې مېرمنې په افغانستان کې د نفوس نیمه برخه یا د نفوس د نیمه برخه څخه مشات زیاته وي، او موږ دا یو اصولي خبره ده، یو فیمینست پوینټ آف ویو څخه چې د مېرمنو د حقونو دفاع ته ټول شه مېرمنې کولای شي. لکه څنګه چې ما وویل، اوس په اوسني سیستم کې هم داسې ډېر خلک لرو چې د ښځو په برابري او د دوی په حقونو باور نه لري، نو ځکه د ښځو مسله په داسې خلکو باندې پرېښودل چې هغوی هېڅ د ښځو په حقونو باور نه لري، د هغوی د حقونو لپاره د خطر څخه خالي خبره نه ده.
نو آیا تاسو سره دا اندېښنه شته چې که مثلا طالبانو سره خبرې کېږي یا کاري وسله والې ډلې سره خبرې کېږي، په هغه کې به د ښځو په حقونو باندې هم معامله وشي او د ښځو حقونو به پکې فیصله وخوړل شي؟ تاسو سره دا اندېښنه شته؟
بله وو د یو عام افغان مېرمنې په حیث د نېشنل ما سره هم څه که څه هم د افغانستان مشرتابه هر وخت مېرمنې ته دا باور ورکړی دی چې د هغوی په حقونو به معامله نه کېږي او مجرمونه چې په رسمي توګه یوازې قانون اساسي په نظر کې نیول شوی دی، یعنی هېڅ داسې کوم بله خبره نه ده واضح شوې چې په هغه کې، یعنی مثلا د قانون اساسي څخه پرته داسې ډېر قوانین او طرحې دي، ستراتیجیانې دي چې راسن د ښځو د حقونو دفاع کوي او د هغوی د خوندیتوب دپاره وضع شوي دي. بعضې قوانین لکه د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي قانون چې دی چې تر اوسه په پارلمان د خوا څخه رسمي بڼه هم نه لري او په اوسني سیستم کې هم ډېر بعضې سخت دریځه خلک شته چې د دې مخالفت کوي. نو د طالبانو بېرته و سیستم ته داخلېدو سره داسې پرمختګونه شاید د دې داسې پرمختګو لپاره خطر شاید نور هم زیات شي.
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشحاله اوسئ.